द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو د نن د شو ورځ د کال 2015 بیون د میاشتې لسمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهارې اته نیمې، افغانستان کې ته واشنگټن کې د نهې ورځ د شپې یولس نیمې بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې درته زاش په ممن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ملګرو ملتونو سرمنشي بن کی مون سره لیدو کتو کې د کشمیر د مسلې په حل خبرې کړي. دا په داسې حال چې هند د گلګت بلتستان په انتخابونو د غسیمو د کشمیر تر څنګ د خپل ملک برخه ګرځولي. د پاکستان خیبر پختونخوا مخالفه سیاسي ډلو د حکومتي ګوند هغه دریز رد کړی چې وایي په بلدیاتي انتخابونو کې د درغلیو پلټون لپاره به کمیشن جوړوي. دغه مخالفه ډلو د نن نه د احتجاجي مظاهرو لپاره هم غږ کړی. او د عراق کې پرله پسې بمی چاودنو کې د شل کسان وژل شوي دي. او د امریکا صدر بارک اوباما ویلي د عراق پوځ نور تربیت او جنگي آلاتو ته اړتیا لري چې د داعش مخه ونیسي.
One of the things that we're still seeing is in Iraq, places where we've got more training capacity than we have recruits.
اور ازو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف تیر ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي بن کی مون ته ویلي د کشمیر د مسلې د حل لپاره خپل رول ولوبوي. تیر ورځ په تاجکستان کې د اوبو په اړه یو نړیوالې غونډې په وخت د پاکستان وزیر اعظم د ملګرو ملتونو سرمنشي بن کی مون سره یو اړخ ته خبرې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم د هاغلی بن کی مون څخه غوښتلي چې د ملګرو ملتونو د کشمیر په اړه باندې منظور شوی قرارداد عملي کړي. دا په داسې حال چې تیر ورځ د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په پاکستان تور پورې کړی چې د هند په داخل کې په ترخګرۍ کې لاس لري. او د گلګت بلتستان د قانون ساز اسمبلی لپاره انتخابونه باندې هم د هند لخوا نیوکی شوی وي چې وایي د غسیمه د هند برخه ده کوم چې پاکستان رد کړی دي. پاکستان د روهینګیا مسلمانانو لپاره د 15 میلیون ډالرو د مرستو لګولو فیصله کړې ده. د کابینې د روهینګیا لپاره جوړې کړې شوې کمیټې ویلي دي چې دغه پیسې د خوراک نړیوال پروګرام په لار به تایلند، ملیزیا او انډونیزیا کې په کیمپونو کې پرتو د روهینګیا کډوالو ته د خوراک په شکل ورکوي. پاکستان ویلي ملګرو ملتونو ته به خواست کوي چې د میانمار په حکومت د به واچوي چې د روهینګیا مسلمانانو ته د ملک د نورو خلکو په شان د شهریت حقونه ورکړي. د پاکستان خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی حکومت مخالفه ډلو د تمام سیاسي ګوندونو لخوا د بلدیاتي انتخابونو د درغلیو د پلټنو لپاره وړاندیز رد کړی دی. په مخالفه ډلو کې عوامي نېشنل پارټي، پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام ډلې شامل دي. د تمام سیاسي ګوندونو تیر ورځ د خیبر پختونخوا لا وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې غونډه وشوه چې پکې دغه مخالفه سیاسي ډلو د ناستې څخه انکار کړی و. صوبایي حکومت د درغلیو د پلټنو لپاره د جوډیشل کمیشن جوړولو فیصله کړې. بلخو عوامي نېشنل پارټۍ، پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام د تحریک انصاف صوبایي حکومت پر ضد د نن ورځې نه د احتجاج اعلان کړی. دغه ګوندونو ویلي دي چې ګرد صوبه کې به احتجاجي مظاهرې کوي او د صوبایي حکومت نه به د مستعفی کېدو غوښتنې کوي. د عراق پایتخت بغداد او د دې ګیر چاپیره سیمو کې د بمی چاودنو په یو لړۍ کې تیر ورځ شل کسان وژل شوي دي. د غسیمې د داعش وسلوالې ډلې لخوا د خطر سره مخ دي. تر ټولو زیاته خونړۍ پېښه د یو موټر بمی چاودنه وه چې د فلسطین په نوم کوڅه کې شوې ده. د غزې کې هوټل یو لوی دوکانونه دي. په نورو حملو کې د پوځ قافلې او مارکیټونه په هدف کړی شوي دي. تر اوسه چا هم دغه پېښو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا صدر بارک اوباما زر تر زره د عراقي فوج په تربیه کولو زور راوړی چې د داعش وسلوالو پر ضد پرمختګ وکړي. صدر بارک اوباما ویل چې د عراق وزیر اعظم حیدر علي وادي ورسره په دې راضي شوه چې د عراق امنیتي عسکر د ښه تربیه شي، ورته غوره آلات جنگ ورکړي شي او په پام یې برابر کړي. دواړه مشرانو د ګل په ورځ په جرمني کې لیده کاته کړي چېرته چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د غوره ستراتیژۍ لپاره یوه نړیواله غونډه وشوه. په غونډه کې د عراق داسې سیمې چې یو کال وړاندې د داعش د کنټرول لاندې راغلي او د امریکا د مرستو باوجود نورې سیمې هم د دوی قبضې ته روانې دي، د هغې مخنیوي کولو باندې بحث وشه. د شام یو معتدل یاغي ډلو ائتلاف د سرکاري په وزلو یا اډه د ملک په سویلي برخه کې قبضه کړې ده. د سویلي اړخ ائتلاف د 25 بریګیډ دغه اډه د یو ورځې سختې هنړۍ جګړې وروسته قبضه کړې. برتانیې کې اساس لرونکي د څارنې اداره وایي چې په جګړه کې شل سرکاري پوځیان او 14 وسلوال وژل شوي دي. د اډه د شام پایتخت د مشنه د اردن په لور د لوی لارې لپاسه په دره صوبه کې ده. چین د نړۍ وستر اقتصادي ملکونو لخوا د جاري شوې اعلامیې پر ضد بیان ورکړی. دغه ملکونو د ختیز او سویلي چینایي سمندر کې په جزیرو د چین د قبضې غندنه کړې وه. ولوی طاقتونه چې په جرمنی کې د غونډې وروسته په آسیا کې د سمندري سرحدونو پر سر شخړه باندې اندېښنې څرګند کړي او وایي چې په دغه لانجه کې د نړیوال قانون احترام وشي. چین ویلي دي چې دغه غونډې خبرې د حقیقت نه ډېرې لرې دي. چین په سپریټلی جزیرو باندې د قبضې دعوه کوي او دغلته یې سړکونه او ودانۍ هم خپلې ګرځولې. هم په دغه جزیرو فلپاین، ویتنام، ملیزیا، برونای، دارالسلام او تایوان هم دعوې کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په تاجکستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بین کی مون سره د یو نړیوال غونډې اړخته د لیدو کتو په وخت د کشمیر د مسلې د حل کولو لپاره غوښتنه کړې ده. په دغه حق لباندې نور تفصیل زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي منشي خاغلی بان کی مون نه غوښتلی چې جموں او کشمیر په سیمه د ملګرو ملتونو امنیتی شورا قراردادونو باندې عمل یقیني کړي. دواړو مشرانو د تاجکستان سرخار دوشنبه کې لیدو کاته کړي چرته چې د صفا اوبو د کال 2015 پورې پر سر د عمل لسیزې په نوم غونډه کیږي. د پاکستان مشر د ملګرو ملتونو عمومي منشي نه غوښتلی چې په سیمه د امن او سوکالۍ لپاره د ګړندي ګامونه واخلي. نواز شریف ویل دغه حکومت د هیواد خارجه پالیسۍ ترجیحات د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره شاته کړي او افغانستان او هند لای د دوستۍ لاس ورکړي. د هند په اړه پاکستانی مشر ویل د دواړو هیوادونو خبرې اترې چالو کولو پر سر د هند لخوا سره دلچسپي په نظر نه دراغلي او د هندي وزیر اعظم وروستي بیان یې افسوسناک ګرځولی. هندي وزیر اعظم نریندر مودي په بنگلاديش کې ڈاکا یونیورسٹی کې د یو وینا په محل په پاکستان تور ولګو چې د هیواد کې ترهګرې او ویر خبروي. داغه پټکو پاکستان سو پسوېما هند تنګوي، دغه ته ګډبړ جوړوي او ترهګرې له هوا ورکوي او دغه رقم پیخي وقفه په وقفه کیږي. د هندي وزیر اعظم وړاندې د هند دفاع وزیر منوهر پاریکار یو بیان ورکړو چې پکې ویل د ترهګرې جواب د ترهګرې په شکل کې پکار وي. پاکستان په دې خبره سخت عکس العمل خودلې او د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په دغه موقع ویلیو چې د هندي سیال دا بیان چې ترهګری مخنیوي لپاره ترهګری له دوام ورکول پکار دي د پاکستان په هند هاغه تور پخلی کوي چې پکې پاکستان وایي په پاکستانی خوره ترهګری او د بلتون غوښتونکو تحریکونو پر شا د هند لاس دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون سره نننی ملاقات په محل پاکستانی وزیر اعظم وایي د ترهګری د مخنیوي لپاره شل نکاتی کامی عملی منصوبه جوړ کړي چې د دې لعنت لار پیونیسي. میاں نواز شریف وای د افغان صدر اشرف غنی سره ملاقات کړي او نږدې همکارۍ لای دوام ورکړي چې دواړو هیوادونو کې اعتبار پر ځای شي. د هند او پاکستان ترمنځ پر وروستیو کې تعلقات په کړکېچن کې دودي او دواړو غاړو لخوا د اعلی چارواکو بیانات هم را روان دي. پر وروستیو کې هند په پاکستان د ګلګت بلتستان په سیمه باندې د قانون سازي اسمبلی انتخابات غندلي او دا ټاکنې په دې سیمه د پاکستان د قبضه کولو یو بانه ګرځولې. د هند د خارجه چارو وزارت ویاند وکاس swarup why
the entire state of Jammu and Kashmir, which includes the regions of Gilgit and Baltistan, is an integral part of India. The election in
ټول جمو او کشمیر ریاست چې پکې ګلګت بلتستان هم راځي د هند داخلي برخه ده او د پرون د ګلګت بلتستان په سیمه دغه فرضي انتخابات چې ظاهرا ورلا د خپلواکۍ نوم ورکړل کیږي اصل کې د پاکستان هڅه ده چې په دغه سیمه د خپل قبضه پټولو لپاره د نړۍ په سترګو کې خبرې واچوي. پاکستان دا تور ردوي او وای په کشمیر د قبضه لپاره هند دغه د اوله کفوزه چولي. په دې سیمه معاملې پسته دي هم ګرمه شوي چې چین د دغه تنا د گوادر ساحل ته ارباو ډالر لګښت وال لار وباسل غواړي. هند دې پروجیکټ مخالف دی او ځایي مشران هم د پاکستان نن دي خوشاله او وایي پاکستان ورسره په دې لړ کې سلا نه دکړي. د پاکستان وزیر اعظم د ګلګت بلتستان سیمو حیثیت ټاکلو لپاره یو کمیټي جوړ کړي چې داسې حل راو باسي کم سره چې د پاکستان د کشمیر پر سر دریست زیان هم اونرسي. خو ځایي خلک وایي د ګلګت بلتستان سیمه کشمیر پورې تړل ځان لا یو مسله ده.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د یو یونیورسټي دننه د پاکستان او د هند سره تعلق لرونکي طالب علمان چې هم په امریکا کې پیدا شوی او لوی شوی د هغې په شریکه د درس ویلو او په دغه مهال د عداوت یا د دشمنی یا د تبرګنۍ او یا د پاکستان او د هند ترمنځ په دغه اړیکو چې دی وخت کې کوم حالات خراب دي د دغه سیده بحث کولو بغیر دغه طالب علمان دغه ځای کې د یو بل سره ډیر د نږدې او د ملګرتیا په ماحول کې سبق وای. په دې باندې د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار زاهد خټک تاسو ته وړاندې کوي.
دې ځای کې راټول شوي طالب علمان د سموسو او نورو خوندور خوراکونو نه خوند اخلي. د دې طالب علمانو تعلق د پاکستان او هندوستان سره دی او دا وخت د تعلیمي کال اخره کې راټول شوي دي. خو داسې همیشته نه و. یو طالب علم آکاش چودري د هندي اردو ژبې لومړۍ ورځ کلاس یادوي.
Everyone who was like part of like INDIS, which is like the Indian Student Union, was all sitting together.
They were here our stool Pakistani talibelman yoze nastu aw the Hindustan talibelman zan ta balzai. Ganya Mahajan University of California Los Angeles ki the Hindi aw Urdu dars warkawi. They were
It comes with the immigrant families that come out of India or Pakistan and they come here
دا طالب علمان د هغه خاندانونو سره تعلق لري چې د پاکستان او هندوستان نه راغلي او یو بل په حق له ډېری غلط فهمي لري. نو چې دلته راشي نو یو بل په حق له هم هغه تصورات لري. دوی دې احساس سره راځي ګنې هندي او اردو ډېرې بدلې ژبې دي. ښاغلی مهاجن وایي هندي د هندوستان یوه سرکاري ژبه ده او اردو د پاکستان قومي ژبه. دا دواړه ژبې یو بل سره دومره مماثلت لري چې دواړو ژبو ویونکي یو بل باندې په اسانه پوهیږي. هر څه که د دواړو ژبو د لیک طریقه بدله ده. یو طالب علم تریشا پټیل چې تعلق یې هندوستان سره دی وای دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې دواړو ژبو تلفظ هم یو شان دی. یو بل طالب علم روحان لوهار وای ما ته دین وړاندې معلومه نه وه چې اردو څه قسمه ژبه ده. دغه طالب علمان وای داسې قسمه درس پاکستان او هندوستان کې کله هم ممکن نه دی. د هندی اردو درس ورکون کې گنیام مهاجن وای
As I say in my class the future of South Asia is actually here in this country.
څنګه چې کلاس کې هم وایم چې د سویلي آسیا مستقبل اصل کې دلته د ملک کې دی. طالب علم تریشا پټیل وای
The professor does a great job of like helping us understand like the bridge between the cultures and showing us that there's not many differences regardless of what it may seem like.
پروفیسور ډیر ښه انداز سره موږ ته دواړو کلتورونو ترمنځ فرق او فاصله را معلوموي او راته ښایي که ظاهره هر سخکاري خو اصل کې دواړو ترمنځ دومره فرق نشته. د دغه طالب علمانو نه دا تمه لرلی شي چې دوی به د امن سفیران جوړ شي او دلته چې کومه زده کړه وکړي هغه به امریکا پاکستان او هندوستان کې خپلو خپلوانو سره شریکوي.
ګران او قدرمن اردوونکو د ریور رادیو سهرانی خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غواګی د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا چې کوم د سیاسي ګوندونو یو غونډه را بلل شوی و د هغې وروستو یو اعلامیه جاری شوه چې پکې ویل شوی چې په نږدې کې د بلدیاتي انتخابونو د درغلیو په حق لبه دی د پلټنو لپاره یو جوډیشل کمیشن جوړی. نو دغه د ریز د مخالف ډلو لخوا رد کړی شوی دی. په مخالف ډلو کې عوامي نېشنل پارټي، پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام شامل دي. همدغه ګوندونو د نن څخه په صوبه کې د صوبایي حکومت پر ضد د احتجاجونو د لړۍ د پیل کول هم اعلان کړی. په دغې باندې څو شېبې وړاندې موږ د ډیورډ خبریال اسلام الدین ساجد څخه تفصیل اخیستی او ریدو ته ساسي پام راګرځو.
دا خو پرون چې کوم د صوبایي حکومت لخوا ټول کانفرنس او یا آل پارټیز کانفرنس شوی و چې په کوم کې مخالفو ګوندونو خو ګډون نه و کړی. عوامي ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام لخوا نه. خو په هغې کې د وزیرالله لخوا نه چې کوم بیا مطبوعاتي کانفرنس وشو نو په هغې کې اعلان وکړو چې په دې دوی کومه نوې غونډه کړې ده. نو په هغې کې دوی ته تفصیل کړې ده چې کوم شکایتونه مخې ته راغلي دي یا کوم الزامونه لګېدلي دي. نو د دغې لپاره به دوی یو عدالتي کمیشن جوړوي د پېښور های کورټ د یو جج په مشرۍ کې او هغه چې دی هغه به د دغه ټول شکایتونه اخلي یا د هغې پلټنې به کوي او هغه به بیا یوه فیصله کوي چې واقعي ده دا حقیقت دی چې په دغه انتخابونو کې څومره درغلی شوی دی یا چې په دغه کې د حکومت څومره لاس وهلې دی او د حکومت په دغه کې انوالومنت یا چې د هغوی لاس وهل پکې څومره شامل دي. دغه اعلان چونکې د حکومت باندې شوی و چې لکه وړاندې د عمران خان چې کړی د مرکزي حکومت خلاف احتجاج شروع کو چې ګنې په چې کوم عام انتخابونه شوي وو په هغې کې په پنجاب کې په ځینو ضلعونو کې درغلی شوي دي. نو هغوی ته غوښتنه وه چې عدالتي کمیشن دې جوړ شي. نو په دغه وجه باندې دوی دا یو قدم پورته بېګا چې کوم د دغه سپری کې اتحاد یا د دغه مخالفو ګوندونو یو اتحاد دی د هغوی چې کوم مشر دی میا افتخار حسین نو هغه دغه کمیشن رد کړی دی او هغه دا وایي چې دوی چونکې په دغه کانفرنس کې پخته موجود نه وو نو ځکه چې دوی د صوبایي حکومت دغه کانفرنس د صوبایي حکومت لخوا نه دغه عدالتي کمیشن جوړولو فیصله چې ده هغه دوی نه مني او دوی چې دی تر دوباره انتخاب غواړي او انتخاب هم په هغه صورت کې غواړي چې لومړی دی د ایالت اعلی وزیر چې دی هغه د استعفا ورکړي حکومت دې ختم کړي او د کور ته لاړ شي او د هغې نه وروسته د یو نگران حکومت دی چې هغه دې بیا دوباره انتخابونه وکړي. خوشبختي په دې کې کوم نوې بله مهمه خبره مخې ته راغلې ده نو هغه دا ده چې پرون د پاکستان چیف الیکشن کمیشنر لخوا نه یو تیاری شوی دی او هغه دا ویلي دي چې عمران خان کومه خبره کړې ده چې کله په خپل پاکي د دوباره انتخابونه وشي نو دغه خبره چې ده نو هغه ډېره ناشنا ده او دوباره انتخاب چې دی هغه څه د ماشومانو یو به کول نه دي چې ګنې الیکشن کمیشن دې په خبر پښتونخوا کې د ځیاتي انتخابونه ختم کړي او دوباره دې انتخابونه وکړي. دوباره انتخاب چې دی هغه یو ډېر مشکل عمل دی او الیکشن کمیشن چې دی نو هغه چا په شکایتونه راغلو دا غیبا جایزه اخلي خو دوباره انتخاب چې دی نو هغه په پښتونخوا کې مشکل لري. نو دغه بیان چې دی د چیف الیکشن کمیشنر نو هغه ډېر مهمه دی ځکه چې دا اختیار دا غوی سره دی الیکشن کمیشن چې دی هغه دوباره انتخاب کولی شي د صوبایي حکومت سره دا اختیار نشته دی چې هغه د ایالت کې دننه د بلدیاتو چې کوم انتخابونه شوي دي هغه د دوباره بیا انتخاب وکړي. نو په دغه لړ کې دغه بوس کتلې کیږي چې آیا دغه عدالتي کمیشن جوړیږي هغه بیا څه فیصله کوي هغه په خپل پلټنو کې څه وایي. نو دا یو ډېر غټ عمل دی او په دې لړ کې چې دی نو په اطلاعات باندې څه ویل چې دی هغه په حال ډېر ګران دی.
اسلام الدین ساجد نن ورځ داسې ورځ ده چې په 10 جون باندې دغه مخالف ډلو د احتجاجي مظاهرو لپاره هم غږ کړی و نو په دغه لړ کې دی کوم خپل اعلانات کړی دي چې په نن ورځ باندې څه کوي؟
خو دغه بلند خدا دې چې لکه دوی دا ویلي دي چې په هر ضلع کې به د دوی کوم کارکونان دي یا د دوی کوم حمایتیان دي هغه براوزي دوی به شټل ډاون مطلب دا چې لکه سوپر مارکیټونو بازارونه دي هغه به دوی بندي او دوی چې دوی به د حکومت خلاف د خپل احتجاج په ټول ایالت کې دننه کوي. دغه نن کې چې د اشواک چې دایو خطر شته دی لکه خلکو کې د غیر د په دی وجه باندې څوک د بازارونو ته داړي دای فل یا خپل راوتل لکه دا غینم خلک ډډه کوي چیرې ځکه چې د 31 دسمبر باندې مطلب د تیر کال په د دسمبر په اخر مې نه کبانې د تاسو یاد شي چې په خبر کې یو هم دا رنګ دی هلتل شوی وو کوم چې د په خبر اے ټی اس کوم پیښه شوی و اگر چې اغه هلتل شوی وو اغه پر امن او په هغه کې چې دنه بیا وروسته د زیات نقصانات شوی او د زیات تشدد پکې شوی وو د خلکو دکانونو چې اغه سوځې دي نور چې دونه سوځې دي نو په دې وخت باندې خلکو کې دا یې رښتیا دی اگر چې دوی خدا اعلان کړی چې دا به پوره مې خو خلک یریږي چې دا سینا چې نور څو پکې راونه وځي او هغه چې به هغه به کې نقصانونه وده کی خو دا به ستل کیږي چې دا احتجاج شروع شي آیا دا دغه دریوانو ګوندونه چې په دې کې څومره حد پورې کامیاب پاتې کیږي چې هغه د خپل احتجاج چې دی هغه دوی پوره منوساتي. خو یو په دې کې چې کوم بل مهمه خبره ده نو هغه دا ده چې تیر ورځ علاوه وزیر کوم خپل مطبوعاتي کانفرنس کولو نو هغه هم دغه خبره کړې وه چې را پر امن احتجاج چې دی هغه د دوی حق دی خو کچري په څه دې کې تشدد وشو نو بیا چې دی بیا به پولیس خپل په قانون د لاندې چې دی هغه بیا دوی خپل قانوني وپوښته کوي.
ډیره مننه اسلام الدین ساجد. ډیره مننه.
Oh,
د امریکا صدر باراک اوباما ویلی دی چې د عراق د پوز نور هم د تربیه او د آلات جنگ ته اړتیا لري چې هم په دغه سیمه کې د اجتماعات ورکی او د نور د عراق سره مرسته کوونکي ملکونو باندې غږ کړی دی چې د دې سره کلک ودرېږي او د دغې لپاره اوس په کار دا ده چې د غزې کې د داعش چې کوم نورې سیمې د نیوو اړخته د هغې هلې ځلې روانې دي د دې مخنیوی وشي. په دې حقله باندې نور تفصیل زموږ همکار نوشه روان خلندر تاسو ته د وایس آف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا صدر باراک اوباما د تندرو اسلامي ډلې داعش په ضد د عراقي پوز تربیه کولو کار تیزی سره ترسره کولو باندې زور راوړی دی. یاد دی وی چې د تیر ګل په ورځ په جرمني کې د وو غټو طاقتونو د غونډې په موقع صدر اوباما او عراقي وزیر اعظم حیدر علي بادي په دې سلا شوی وو چې د عراق ځواکونو او د دوی مسلح کولو باندې به توجه زیاتوي. صدر اوباما ویلی دی چې پینټاګان د عراق فوج تربیه کولو پلان باندې کار کوي او دا هم پلانوي چې دغه تربیه شوی پوځیان بیا څنګه موثر رول ولوبوي. صدر اوباما وای یو خبره مو په خصوصي پام کې ده چې د پوځي تربیه کار په عراق کې چرته تر سره کړو او دا کار د نورو ځواکونو برتي کولو مقابله کې زیات مهم دی. صدر اوباما دا خبره هم تکرار کړه چې د هغه بهرنی وسلوالو لار هم نیول دي چې د زرګونو پښمر کې عراق او شام ته روان دي.
Not all of that is preventable but a lot of it.
صدر اوباما وای باید چې مونږ د یو بل سره په خډول همکاري وکړو. اگر چې مونږ به دغه ټول بارني وسلوالو عراق او شام ته داخلي دو مخه اوننیول شو خو یو لوی شمیره به ضرور راکاب کړو. د دې لپاره به د استخباراتي همکارۍ هم ضرورت وي چې دا سارن وکړي چې د ترکی او شام په سرحد سره روان دي. اوباما زیاتوي د دغه بارډر په اړه په خپل ترکی هم مني چې دغه یو مسله ده. نو په دغه مسله اول د کار کولو صلاحیت حاصلول پکار دي. د عراق وزیر اعظم په نړیوال اتحاد دا هم غږ کړی دی چې داعش د تیلو سمګل کولو مخه هم نیول پکار دي د کوم خرڅولو نه چې دوی ته فنډز ملاويږي. په واشنگټن کې سینیټر جان مکین ویلی دی غواړي چې د هوایی بریدونو ترڅنګ نړیوال ځواکونو له په عراق کې مزکنی عملیات هم کول پکار دي خو صدر اوباما داسې قسمه سممکنات رد کړي دي. په عراق کې د ځواکونو تربیه کولو او د دوی مسلح کولو دا خبره په داسې حال کې کیږي چې عراق کې په وروستیو کې تشدد نور زیات شوی دی. د نهې په ورځ په بمی چودنو او ځانمرګ بریدونو کې لږ تر لږه شل تنان وژل شوي دي. بلخوا په شام کې معتدله حکومت مخالفه یاغي اتحاد د هیواد سویلی برخه کې د شامی ځواکونو نه یو مهم مرکز قبضه کړی دی. په عراق کې داعش ډله هم خ زیاته فعاله ده. یو شمیر سیمې قبضه کړي دي او عراق او شام کې قبضه کړې شوې سیمو باندې د قبضې وروسته خپل خلافت اعلان کړی دی.
د خوراک نړیوال پروګرام لخوا د خوراک د کم د خوراک چې کم خالص پاتې کېدل دي یا د خوراک د تحفظ لپاره کم پروګرامونه روان کړی شوي دي نو په دغه پروګرامونو کې دی وایي چې تر ډیر حده پورې پرمختګ شوی دی او په خپل جاری شوي تازه راپورټ کې هغې ویلي دي چې د دغسې پروګرامونو لپاره نور هم هلې ځلې پکار دي. په دې د وایس آف امریکا راپورټ تاسو زموږ همکاره فوزین جنبی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو درې ایجنسیانو د فوډ اینڈ ایگریکلچر ارګنایزیشن، د انټرنیشنل فنډ فار ایگریکلچرل ډیولپمنټ او د ورلد فوډ پروګرام لاړخه په کال 2015 کې د خوراکي د سیزنو د ناخوندیتوب په نوم کوم کلیز رپورټ راغلی دی. نو هغې کې ویلي شوي دي چې د نړۍ په پرمختلونکو سیمو کې د ډېرې مودې نه را روان د غذاییت د کمی والے حالات تر ډیره حده سم شوی دی، ولی بیا هم د نور پرمختګ حاجت موجود دی. د ورلد فوډ پروګرام پالیسی اینڈ پروګرام ډیویژن ډایریکټر سین لیک سیم کینګه په دې خبرې خوشاله شوی دی خو ګڼي چې دومره زر په دې خبرې جشن نیول نه دی پکار. وای
سنس دی اسټابلیشمنت اف دی ملینیم ډیولپمنٹ ګولز ایکستریم پاورټی هاز بین ریډوسډ بای مور دن هاف.
ملګرو ملتونو چې کوم د زریزي د پاره د ودې کولو په لړ کې مقصدونه ټاکلی وو، نو دا هغه په برکت په نړۍ کې بشانه ډېرې نیستۍ او غریبۍ کې څه د نیمې نه هم سیوا کمې راغلی دی. خو ولې د لوګي مسله بس 14.5% پورې حل شوې ده، او داسې صفا دا ظاهروي چې پرمختلنه او د آمدن سیوا کېدنه د خوراکې خوندې کونې او د غذایت د کمی پوره کونې سره پوره پوره څنګ په څنګ نزی. د ذکر شوی رپورٹ لیکون کی وای چې د خوراکې خوندې کولو د مسلې حل کولو د پاره سې اک یو حل څوک نشي په ګوته کولی، ولې دا چې ځینې ګامونو اخیستلو سره ډیر فرق پرېوتی شي، لکه دا چې د کار کروندې طور طریقو ته وده ورکړی شي او دې سره د فصلونو پیداوار سیوا شي، په خاصه توګه د وړو زمیندارانو او پخپله کرونده کوونکو له سببه په لوګې او غریبۍ کې د کمی راوستلو لاره هوارېدلی شي.
په ترکی کې د عامو انتخابونو په نتیجو د ګرد نړۍ د خبری ادارو تبصرې او تجزیه جاری دي. نن د امریکې د ډیرو اخبارونو سره سره د خبرونو مشهوري ادارې سی این بی سی هم د ترکی د انتخاباتو په باب له یو تفصیلي معلوماتي رپورت خور کړی دی. د رپورت سرخط ته د ترکی نائب وزیر اعظم نومان وایي چې اتحادي حکومت به جوړیږي. د رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی چې ترکی کې د تیرې هفتې په عامو انتخابونو کې د حکمرانی ډلې اکی پارلیمان کې د اکثریت پنه حاصلولو، د صدر طیب اردوغان د نورو زیاتو اختیاراتو ترلاسه کولو ارمانونه اوس نیمه خوا پاتې شوی دی. د صدر طیب اردوغان دا ځل په لوی اکثریت کې د کامیابۍ حاصلولو وروسته د ترکی د آئین بدلولو او د یوې نوې صدارتي جمهوریت د جوړولو اراده وه، خو حکمرانه اکی پارټي په 14 کالو کې په لومړي ځل په ساده اکثریت ګټلو کې هم پاتې راغلی ده. د انتخابونو د حیرانوونکو نتیجو له سببه د حکمرانی ډلې اکی او د سختدری د مخالفو پارټو ترمنځ د یو سخت اتحادي حکومت دپاره د مشکلو خبرو اترو پریشانه صورتحال پیدا شوی دی. که د سیاسي پارټو ترمنځ د کیدونکې خبرې اترې ناکامه کیږي، نو د بلې مرحلې انتخابونه به کولی شي. سی این بی سی خپل معلوماتي رپورټ کې زیاتوي چې د اتوار تر ناوخته پورې کوردو د سویلي نور ختیځې سیمې په دیار باکر نومي ښار کې انتخاباتو کې په خپلو کړو ګټو خوشاله کولی. د کوردو عوامي جمهوري پارټۍ ایچ ڈی پی په لومړي ځل انتخابونو کې د 10% نه زیات ووټونه اخیستي دي، او دا شان پارلیمان ته د ننوتو لارې اواره شوې ده. د کوردو ایچ ڈی پی پارټۍ دا ځل د ووټونو دپاره خپلو کوردو نه علاوه صدر اردوغان نه خپه سیکولر ووټرانو نه هم ووټونه غوښتي وو. د ایچ ڈی پی پارټۍ شریک مشر سلاطین دمرتاس یو اخباری کانفرنس ته د وینا په وخت انتخابي نتیجې د هغو قوتونو ګټه بللې ده څوک چې د ګڼو ډلو جمهوریت او نوی ولسی آئین غواړي. سی این بی سی خپل رپورټ کې زیاتوي چې صدر طیب اردوغان د ګل پورس خپل یو تقریر کې دا خبره منلې ده چې پارلیماني انتخابونو کې یوې ډلې هم دومره کامیابی نه ده حاصله کړې چې په یوازې ځان حکومت جوړ کړي. د ټولو ډلو ته په کلکه سره ویلی دي چې په ملک کې د محکمتیا ساتلو دپاره په شریکه کار وکړي. سی این بی سی د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې ښاغلی طیب اردوغان د ترکی د خلکو د نوې زمانې یو ډیر خوښ مشر دی، خو دی د روغو جوړو او خبرو اترو ډیر قایل نه دی. د ښاغلي طیب اردوغان په ختمه وه چې د ده پارټي ای کی پی به لوی اکثریت کې پارلیماني ټاکنې وګټي، او دا شان ده ته به دا ځل د آئین د بدلولو او د امریکې په طرز د نور زیات طاقتور صدارتي طرزي حکومت جوړولو موقع په لاس ورشي.
ګرانو خدمتونکو، د ډیو رادیو د خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د ډیو رادیو همکاران به یو وار بیا د پاکستان په وخت مازیګری 6 بجې او د افغانستان په وخت 2:30 به واري ستاسو په وړاندې راځي، او د دې خبرونو وروسته تاسو هم د مشال لړۍ خبرونه په دې څپو باندې اوریدئ شئ. د دې خبرونو په وړاندې کولو کې زموږ سره ټکنیکي اړخ باندې مرسته کوله انجینیر وو جیم هارمن، او پروډوسر وو زید خټک. تقریبا نه کوو خاورو زه تغواړو خاده آباد اوسئ. د الله فمن.